السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د سلواغې 12 او د فبروري لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر ته د ناټو له غړیتوبه بهر د دې تړون یو مهم متحد نوم ورکړی دی او ویلی دی چې له دې هیواد سره به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانانو د ملاتړ په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکړي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه مخکې تر دې چې نوموړی په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر تمیم بن حمد ثانی سره وګوري وکړې. بایدن د خبرو مخکې خبریالانو ته وویل چې ډیر موضوعات د خبرو په اجنډا کې لا شته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي پر افغانستان د ټولو لګول شویو بندیزونو لرې کیدل په دې پورې تړلی چې په دې هیواد کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په ځینو برخو کې کوټلي اقدامات وکړي. ښاغلی کابلوف دغه څرګندونې پرون دوشنبه د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې کړي. نوموړي ویلي که د طالبانو حکومت د سولې د بین الافغاني پروسې د بشپړولو له توکمیز او سیاسي پلوه د یو متوازن حکومت د جوړولو او دغه راز له ترهګرۍ او د مخدره موادو له ګواښ سره د دوامدار مبارزې لپاره کوټلي اقدامات وکړي، نو کیدای شي ټول لګول شوي بندیزونه ترې لرې شي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو 1400 روغتونونو له ډلې د 15 لپاره یې بهرنۍ مالي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان بانک 1.5 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه وسوځول. د دې بانک ویان صابر محمد د وویل چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان له ټیم سره لوبیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې افغان لوبډلې د دغې لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. د خبرونې پاتې برخه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. اروپایي پارلمان نن د افغان ښځو پر موضوع دوه ورځنی کنفرانس پیلوي. فعال میرمنې یې ښه ګام بولي.
با باور ما یک فرصت خوب است برای
ما. په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي.
د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. روزونکي ډیر حساب په بالرانو کوي.
د افغانستان د غسلو بولران چې دی په دغه جام جهاني کې ټول ټیمونو ته سر خوګی جوړ کړی.
غزنی کې د ملا مشک عالم نړیدلې مقبره بیرته جوړیږي.
والو چې نور هم په غزنی کې مو داسې تاریخي فلل روشي ترنه مو بیا رغوین تجارت لري. ان شاء الله مو ورته متوجه یو او دا کار مخو.
پېښور کې دوه پولیس افسران وژل شوي. او دا به هم واورئ چې امریکا وایي روسیا به فبروري میاشتې پورې بیلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر 1500 ته ورسوي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې د دې خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې اروپایي پارلمان د افغان ښځو پر ستونزو نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې او د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو شمیر افغان ښځینه فعالان هم وربلل شوي دي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې کیږي. تفصیل یې له نوریاس نوري ناورو.
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي. د سیشن بې په ورځ به په لوړه سطحه یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې د اروپایي پارلمان مشره روبرتا میتسولا د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د بشري حقوقو د خپل واک کمیسون مشره سیما سمر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنری ځانګړي استازې انجلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ګډون او ویناوي وکړي. دا کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دې غونډې ته وربلل شوې دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډیر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
زما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسئلو ته توجه ډېره سوې. د افغانستان مسأله په تیره بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسایل یې تر سیوري لاندې راوستي، او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفی په خبره د غونډې په جوړې دوه سر اروپایي ټولنه غواړي چې له افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپایي پارلمان د اعلامیې له مخې د سې شنبې او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هېواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هېواده بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې لپاره ډېر اندېښمن دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعال شپاړسو روغتونونو له ډلې د 15 لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړی دی. دا خبره د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
موږ
وتوانیدو چې په 15 ولایتونو کندهار، هلمند، هرات، ننګرهار او کابل کې د روغتونونو لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړو. د څلورو ولایتونو روغتونونه د IOM مؤسسه تمویلوي او په کابل کې د افغان جاپان روغتون د تمویل په برخه کې د جی پایګو مؤسسه سره قرارداد شوی دی. نور د کووید 19 ناروغیو د درملنې روغتونونه مالی ملاتړ نه لري او فعالیت تر ډیره حده درېدلی دی.
د روغتیا وزارت د ویان په خبره د دغو 15 روغتونونو د ډاکټرانو او نورو روغتیا پالانو تنخواوې به هم دغه موسسې ورکوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې څخه باندې 8 روغتونونو فعالیت کاوه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان تر 19 کلنو کشرا کرکټ لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. لږ وړاندې مې ویسټ انډیز کې د دغې لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزای وپوښته او اول مې ترې دا وپوښتل چې نننۍ لوبې ته یې چمتووالی څه دی.
دا چې نیمه پایلو وبکی نن له انګلستان هوا سره د منګل لوب ده واکه چې د غلوب لپاره تر دغه ډیره وخت نه د منګل په پلان او په سوچ او د لوګول هم د خوښو چې په دغه جام جهانی کې موږ خېلو به تاسو راغو دا نن د دوی د غرمان پر کېږي او په شپږ سی ودون کې د افغانستان لوډل اوس هغه لومړی څلور هیوادونو کې حسابيږي. تیاری خو تر ډیره حد پورې ډېر بهتري تیاری شوی دا چې په دغه تر رسیدل د دغه معنا ورکې چې د موږ لوډل ډېر خېلو به تر سره کړی دی او د هغه خېلو په نتیجه سره اوس موږ د سیم فائنل مرحله ته راغلی.
نن په کومه برخه باندې ډېر حساب کوي تاسو؟ بالینګ باندې او کنا تو په هنه باندې کې چیرته د افغانستان لوبډله ټاس غټي نو ستاسو حساب په کومه برخه باندې وي؟
نو خیر دا خو غدي ورځي ورځي خبرې اکثر په دغه پښتا قتل کیږي او ابو هوا ته قتل کیږي، دغه نورغه تخنیکی مسائل دی او ټول ته قتل کیږي، مخالف لوبډلې ته قتل کیږي. نو بیا په غپلې کړی او هغه چې کوم دی هغه خپل طبيع معلومیږي بسره په ماغه وخت کې چې څه کول پکار دي. خو که عموما وګوري د افغانستان د غسلو بولران چې دي په دغه جام جهانی کې ټول ټیمونو ته سره خوګی جوړ کړی دی. موږ تیز بولرانو هم ډیر ښه بالینګ کړی دی، په خاص توګه باندې هغه بلال سمی که تاسې وګورئ یو خاص نوم لري په دغه جام جهانی کې، او که بیټسمینان هم تاسې وګورئ دغه توپوهن کې نه دوی هم دغه لوبغاړو کې هم دغسې استعداد شته ده چې په د ضرورت وخت کې دوی د ټیم لپاره ښې منډې جوړولی شي. نو داسې خاص کوم زمونږ ټارګټ نشته چې زمونږ په یو شي باندې به فوکس کړو، په هر یو ځای کې چې هر یو لوبغاړی ضرورت وي هغه لوبغاړي هغه مدد دي چې خپل هغه سل په سلو کې دوی څه زده خواري به کوي او انشاءالله چې به دا نننۍ لوبې دوی ښې لوبې ترسره کړي.
بله او احمد صاحب، وروستۍ پوښتنه، په افغانستان کې ډېر خلک هیله مند دي چې دغه لوبه نن وګوري په ژوندۍ بڼه، د نشر لپاره امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ به د کومې رسنۍ له لارې نه بل افغان مینوال دغه لوبه وکتلی شي؟
ولله د کرکټ شوقیان او کرکټ مینوال چې د فکر کوم چې دنیا بهر یو ګډ کې دوی را پیدا کولای شي سره، نور شخصا ماته دونه معلومات نشته، خو البته د نړیوالو تلویزیونونو باندې دغه لوبه ښودل کیږي.
د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زای و چې له ویسټ انډیز آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسام رازو د افغانستان بانک اړوند یوې موضوع ته، د افغانستان بانک 150 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه سوځولې دي. د دغه بانک ویان صابر مومند وایي چې دغه بانک نوټونه د اوپلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول.
150 میلیون هغه بانک نوټونه چې په بازار کې له چلخ څخه غورځېدلی وو د موظف پلاوی په حضور کې وسوځول. په دغه بانک نوټونو کې لسګون او شلګون لوټونه شامل وو.
ښاغلی مومن له خلکو وغوښتل چې د افغاني بانک نوټونو ښه ساتلو ته زیاته پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک د تیر کال په هوت کې مخکې لري دی چې طالبان بیا وخت ورسیږي د 100 میلیارد افغانیو نویو بانک نوټونو د چاپولو خبر ورکړی وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې په حالاتو کې تازه خبر دادی چې د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت پرون د دوشنبه په ورځ د ناامنۍ د یوې بلې پیښې شاهد وو. دوه پولیس افسران د ناپیژنده وسلوالو په برید کې دغلته ووژل شول. دا پیښه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې په پیښور کې د یوې کلیسا یو پادری په ډزو ووژل شو او یو بل ټپي شو. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په هنګو ولسوالۍ کې پرون دوشنبه دوه پولیس افسران ناپیژنده وسلوالو په ډزو ووژل. پولیسو ویلي چې دا پیښه د هنګو په دوآبا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو ویان محمد طاهر آزادي راډیو ته وویل چې وژل شویو پولیسو په سیمه کې د ټرافیک د کنټرول چارې سنبالولې. تر اوسه هیڅ سیوی ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا پیښه یو ورځ وروسته له هغې پیښېږي چې وسلوالو په پیښور کې د کلیسا یو پادری په ډزو ووژه او یو بل کس یې ټپي کړ. د دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکي د ډیرو دا ډول حملو تر شا د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی ډلې لاس بولي. د هغه ډلې چې ورسره یو جوړجړی ته د رسیدو لپاره د پاکستان د حکومت وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي روسیا نیت لري چې په بلاروس کې د خپل سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې 10,000 ته ورسوي. د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د هواري د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل روسي ساري او د بریتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
توماس گرینفیلد چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تاود بحث کې څرګندونې کولې، دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښي یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې که روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي نو د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړي د امنیت له شورا وغوښتل چې د اوکراین په اړه د نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هېواد اقدامات هم وارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېده په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای پر ځای کېدل وبلل.
د راپورونو له مخې روسیې شاوخوا 300 سرتیري له دغې پولې سره نږدې ځای پر ځای کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي دغه راز روسیه تورنه کړه چې هڅه کوي اوکراین او لویدیز یرغلګر وښي او په دې توګه د برید لپاره پلمه جوړه کړي. روسیا هڅه کړې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1500 غړو د دغې غونډې چې متحدو ایالتونو یې له اوکراین پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدا په اړه د بحث لپاره د رابرلو غوښتنه کړې وه مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزا متحده ایالات تورن کړل چې بحث ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه ایستلو سره د ده په وینا کړکېچ ته لمن وهي. د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیز ترمن د روان کړکېچ د هواري لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د برېتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جانسن نن اوکراین ته له سفر مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وغږیږي. د برېتانیا د صدر اعظم دفتر وویل چې جانسن به له پوتین وغواړي چې د جګړې تر حده رسېدلی دغه خطرناک وضعیت څخه په شا شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو واوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او د اف ام په 3.5 سپو په اکثرو لویو خارونو کې ازادي رادیو اوریدل شي. اوس هم د رسنیو اړوند یو راپور ته راځو. طالبان وایي د دولتي ورسپانو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي. دا خبره د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ازادي رادیو ته وکړه. د ویل چې خپلواک ورسپانو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوی او دوی کولای شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوی رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي، خو په خبره یې دغه رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله نه چاپیږي. د یو شمیر خپلواک چاپي رسنیو مسؤلان هم وایي چې د اقتصادي ستونزو سربیره سانسور او د طالبانو لخوا دغه رسنیو ته ګواښونه د دې لامل شوی چې دغه خبرونې له چاپه پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نغوړی راپور کې نوم واخیستل شي.
موږ کوشش وکړو چې په خو غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو، خو ورسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسیدې چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورسپانو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورسپانو او نشریو یو شمېر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورسپانې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسانه‌های دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواخي یو لامل همدا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت وسنه لرو. او له بده مرغه چې موږ شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورسپانو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوی او دغه رسنۍ کولای شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوی رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څو مېس کې دولتي خبرونه ټول چاپي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همدارس آزاد رسمنتو موږ له خوانو کوم اصول سیدی اغاز رعایت کی بیا ستوند نست ورته د رسنو قانون څخه مخکې وغه مرول اجرا ده. د هغو چوکاټ کې باید نشرات او کیسه د افغانستان اولیا غټي اسلامي ارزښتونه د پکې محفوظ وي. ستوند نو سره لرو او د چاپي مغمانی نه او سرسپانه نستم وجدات د سدوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ او بنسټونو د شمیرو لمخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 20% رسنۍ او فعالیت درول شوې دي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش مې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو، که تاسو کولی سئ چې انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ نو زموږ خپرونې زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته ده آزادی رادیو ډاټ کام. دغه راز زموږ فیسبوک هم در سره خوښ کړئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. د خپرونې په پاته برخه کې زموږ له همکار اجمل ان سره ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، زه اجمل اندیم او ستاسو هر کله کوم. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي دغلته د ملا مشکی عالم مقبره راغی. ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لوبړی جګړه کې د یو لوی محاذ مشري کوله. نور حال په دې ریپورت کې.
غازی ملا دین محمد اندل چې په ملا مشکی عالم مشهور دی، په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه مبارز شخصیت نړیدلې مقبره بیرته ورغوي. دغه مقبره د غزنی اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلی کې موقعیت لري چې په دا وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله ورته سخت زیان اوښتی. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د یکشنبې په ورځ دغه سیمې ته یو هیئت للی و، له مقبرې څخه یې لیدنه کړې او د بیا رغولو پرېکړه یې کړې ده. نوموړی وایي اطلاعاتو او کلتور وزارت ته یې وړاندیز کړی چې د ملا مشکی عالم مقبره او تاریخي آثار په ټولیزه توګه له منځه تللي او بیا رغولو ته اړتیا لري.
نو هغو د موږ پیشنهاد واخیستلی، نو بیا موږ ته ووایي ستاسې دې ته وحت وټاکئ چې دا بررسي کې څومره مصارف ورباندې راځي او څه قسم باید جوړ شي.
غازی ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې په غزنی، میدان وردګ، کابل، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله. په 1990 میلادي کال کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلی کې زیږیدلی او په 1980 میلادي کال کې د 69 کالو په عمر وفات سوی دی. په غزنی کې ځینې فولکلورستان او مورخین د ملا مشکی عالم د مقبرې رغول یو ښه اقدام ګڼي، خو وایي که د ملا مشکی عالم مقبره په اساسي ډول ورغول سي نه یوازې دا چې موږ به د یو لوی حقدار حق ادا کړی وي، بلکې د خپل تاریخ یو ځلاند باب به مو د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره پرانیستی وي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خنډونه لیکنې کړي.
د هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پوهنتونونه بیا پرانیزي. ورځپاڼه لیکي طالبان هغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي چې په تیر سات کې د دوی له واک ته رسیدو وروسته تړل شوي وو، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړې شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهارشنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکې میاشت پوهنتونونه پرانیستل شي، خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پوهنتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پوهنتونو ته پرېنږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي، نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبرپاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تیر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې، فعالانې، د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
بس که درد و سوز و آهم مرگ گوید آفرینم بانوی آتش نشین.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زمونږ یوازینی مشکل چې د افغانستان اکثریت خلګور سره مخامخ دي هغه دا چې لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې بشری ناورین رامنځته شوی ده او اکثریت خلک د فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دي او دا کوم مرستې چې نړیوالو کړي دي نو دا مرستې کمې دي او دی یوازینی مشکل چې رامنځته کړی هغه دا ده چې یو څو مشخص کسان لیکي او همغه ته د درې یا شپږو میاشتو په موده کې دغه مواد ورکول کیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه برنامه چین شي چې درې میاشتو یا دوه میاشتو کې دغه مواد ورکول شي تر څو ټول مستحقو کسانو څخه برخمن شي.
سلامونه نیکه هلې درنې پښتنې منې تاسو ته تاسو د رادیو تر څنګ ناستو مینوالو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوښ او خوشاله بیاست. الیاس اکبری ما د پروان ولایت د ساګر ولسوالۍ څخه د توایس مسیج پیدم. د ازادي رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت ټولو د ازادي رادیو کارکونکو د ازادي رادیو رئیس او د ازادي رادیو ټولو مینوالو ته د زړه له کومې د دغه شلمې کلیزې مبارکي وایم. خطرې خومج ډېلې لرو په د ازادي رادیو څخه یو خطر مې داد چې کله په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي وجل شوی و نو احمد شبر د په 12 بجو خبرونه کې خبرونه وای نو زه په ډوډۍ ناسوم رادیو می غاټ نیولې و چنانه کړې مې ونه کله چې مې د الیاس دایي د غواوري د لغه د مړینه خبرونه باور وکي د غډوډۍ می پستونی کې باندې شو نو کله چې خښلم نو لاړم په بل و تاخ لاړم و مې جړل و مې جړل و مې جړل د خپل د هیواد وضعیت د خپل د خبر نگارانو وضعیت د خپل رسنۍ وضعیت نو ډیر پر د غښلم غمګین شلم او بل خطر راڅخه دا چې نو زه ته لاړم ګورم چې ملګری مې دي نو دا تاریخ څه پوښې ما ته وای درزه دا یو څه خو خا یو تش او خا مال وای نه ماته کیږي مال ماته کیږي ما د ازادي رادیو د زهر په خبرونه کاروان په خبرونه کې دا خبره اوریدلې ده چې انسان په یو دود باندې ماته کیږي.
اوس هم څه شی به له اسمت ساروان سره په انلاین